السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې پرون د سینما پامیر په سیمه کې له 14 وروسته ایمرجنسي روغتون ته یو مړی او یو لس ټپیان لیږدول شوی دی. دا له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د تاوتریخوالي دریمه پیښه ده. دا چې دا بریدونه څنګه کیږي، څوک یې ترسره کوي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب په پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 یا پښتو او دری سیاسي، تاریخي، ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیه د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي دي. د انقره د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخځیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پیښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشنبه په ورځ 2 نرخځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلورته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پای لوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 20 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د لنډې خبری برخې د سر راپور ته. هغه دا چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یو برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د وی حمله ادعا وشو او په دې خار کې پرون یوې 14 یو تن ووژ او یو لس نور چپیان کړل. یو شمیر کتونکو په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري او کم کړی او امنیت خراب شي. طالبانو بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی 14 د ونارې نه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې 14 کې چې د پامیر سینما سره د لیلامی په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یو لسنه ټپيان شوي دي او یو تن وشل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا 14 د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم 14 وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی. درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. لسمی و عینی شاید چې نه خوشتل نومې په راپور کې واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
دی
وی د پیشه له ځای نږدې 100 متره لري و. له هغه ځایه یو هلک منډه راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. د وویل چې د یو کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوان روغتون خوا ته راتلل. دوی په وینو لړلې وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسی روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپيانو کې یو درې کلن نجلۍ، یو څلور کلن هلک او یو شپاړس کلن هلک دی. همداراس دوی میرمنې او شپږ نارینه ټپيان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته ورول شوې دي. یو ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادي جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د بلید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو دوه تنه وشلي او دوه نورې ټپيان کړي دي. د چپی د دې اونې د اکشنبی په ماشوم د کابل پر هوایی ټکر د توغندیو د بریټ مسولیت هم مومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې توغندی د کابل پر هوایی ټکر لګی شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتیدو په اړه د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هر څومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیات شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاریان شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له څو ورځو راهیسې کور په کور تلاشي پیل کړي دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولي دي.
و موریدل چې په تیره نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي درې پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه یې د سینما پامیر په سیمه کې پرونی 14 وای چې ایمرجنسی رښتون ته تر یو مړی او یو لس ټپيان ورول شوی. پرونی وی سرچینه بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیخه کې دوه تنه وژل شوی. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیز څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکو جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نتر اخره پوری د منطقه د استخبارات لاسته کې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخبارات او د ستراتیژي لمخنه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوله سی سی لکه حقا ادعاگان یا شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون و او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکوله سی سی په افغانستان که ده طالبان و په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات سته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نه کوي.
رادمنش صاحب، طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، له منځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډېره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساري امنیت راوستلی دی؟
امنیت سمانا امنیت معنای داد است په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي، اما طالبان د دوحې د موافقت نامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او راتمنې چې دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي، او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي، د دې نه لورای اخکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسه کی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پمنس که لوی وطن رامنسه کی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدنون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پیرات ولایت کې د روغتیا مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د غسل عمل او چدوی د طالبانو د امی روغتیا ریاست او دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسولو مؤسساتو بی غوري پولی کاری اتصاب کړی. یو شمیر اتصاب کونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل روسته لاغې چې په تیرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د سه شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاری اتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندوی ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ام دوی ته د ماشونو لور کولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی که چه ماش می نده اخیسته پر دیر و سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگی چه مونگ اتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اتصاب تیدا مور کرو او آن دو خوڑو اتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابق ازا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال اومه اتمه نهمه او لسمه میاشتو معاش نه دی حواله کړي. وای چې د اومه او اتمه میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ام لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړي. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو کاری اعتصاب کړي.
هرات به می خاطر تحت اعتصاب می وشه.
د افغانستان د پراختیایي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 116 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامه روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من مين هيس رئيس حتمي ولايت هرات به دفاتري محترم يونس
ما د هرات ولایت د امي روختيا رئيس په توګه د يونسف او دبليو ايچ او له ادارو سره اړيکې نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړې چې دا سنز به حل کړي. ل دې عمله لټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاری اتصاب نه دي ډډه وکړي.
هغه اسنه چې ازادي راډیو ته رسیدلې چې د